په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو، زه نوریاس نوریم او په یوې بلې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوي او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې. ویل کېږي خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې. په کابل کې بیا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکو پلاوي غړو ته د روزنې پروګرام پیل کړی دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
په قطر کې د امریکا او سوالو طالبانو سیاسي استازي خبرې کوي. د افغانستان د سولې وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی روزي، او امریکایي سناتور ران جانسن ویلي د روسي حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. په قطر کې د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو خبرې بیا پیل شوې. هلته د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې حساسې مرحلې ته رسیدلې او ډېر پرمختګ شوی دی.
دغه وروستي ټکي کېدای شي نن خلاص شي او یا ښایي سبا خلاص شي، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږیږو وایي ډېر ژر به یې پای ته ورسوو. ډېر امیدوار دي دواړه لوري، او خصوصا د طالبانو لوری چې ژر به اوسي.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو نه هم دور روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد وایي چې د دې دور په پای کې به کابل ته ځي. د افغانستان د سولې په چارو کې د افغانستان دولت وزارت د طالبانو له سیاسي استازو سره د مذاکرو لپاره پلاوی روزي. د دې وزارت ویاندې نن ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی د دې لپاره روزل کېږي چې د افغانستان حکومت او خلکو ښه استازیتوب وکړي. د افغانستان حکومت په تمه دی چې په دوحه کې د خبرو په پایله کې به د امریکا استازي او وسلوال طالبان پر دې موافقه وکړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وشي. د افغانستان د سولې وزارت ویلي چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو لپاره 15 کسیز پلاوی تیار شوی دی، خو حکومت د پلاوی د غړو نمونه لا نه دی اعلان کړي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن کیف ته ورسېد. د اپریل له لومړۍ نېټې راهیسې چې ولادیمیر زلینسکي د اوکراین جمهور رئیس ټاکل سوی، دا اول وار دی چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی کیف ته ځي. په اوکراین کې د امریکا سفارت نن په یو رسمي بیان کې لیکلي چې جان بولټن هغه هیواد ته د دې لپاره تللی چې د اوکراین د خپلواکۍ او د اوکراین د خاورې له بشپړتیا د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړي. بولټن به له اوکراینی چارواکو سره ګوري. جان بولټن تر دې ورځې مخکې ټویټ کړی و چې په داسې حال کې چې د حکومتي ځواکونو او روسیه د پلویانو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده، د امریکا متحده ایالات د اوکراین د نوي ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اصلاحاتو د پلان او د اوکراین د ثبات لپاره د هغه د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اوکراین د ګاونډي هیواد بیلاروس چارواکو هم ویلي چې جان بولټن به له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ورشي، خو د بیلاروس له لوري د دې کومه دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې، او امریکایي چارواکو هم لا دا خبر نه دی تایید کړی. خو که داسې وشي، بولټن به په تیرو شلو کلونو کې لومړی لوړ پوړی امریکایي چارواکی وي چې بیلاروس ته ورځي. امریکایي سناتور ران جانسن ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ران جانسن د امریکا د وسکانسن ایالت له جمهور غوښتونکو سره تورانو دی. هغه د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په یوه پلاوي کې روسیې ته د تګ پلان درلود. ران جانسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د اروپا او سیمه ییزو امنیتي همکاریو د برخې مشر دی. د جانسن دفتر پرون وویل چې هغه پلان درلود چې د روسیې له حکومتي چارواکو په روسیه کې له امریکایي سوداګرو د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره وګوري، خو په بیان کې نه دی ویل شوي چې جانسن دقیقا څه وخت روسیې ته روان و. په امریکا کې د روسیې سفارت د دې بیان تر خپرېدو وروسته ویلي چې جانسن په دې سفارت کې د ویزې غوښتنه نه ده ورکړې، او روسیې ته د تګ د پلان په اړه هم معلومات نه دي وړاندې کړي. د ایران حکومت ویل له امریکا سره به تر هغه وخته چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کوي ونه ګوري. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې په مناسبو شرایطو کې له روحاني سره خبرو ته تیار دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په ټلویزیوني وینا کې ویل چې هیواد یې تیار دی چې خبرې وکړي، خو لومړی باید امریکا خپل ټول غیر قانوني، غیر عادلانه او غیر مناسب بندیزونه لرې کړي. روحاني ټینګار کړی چې هیواد یې هیڅکله هم اټومي وسلې نه دي غوښتي، او که چیرې د ایران ګټې خوندي نسي له هغو مسؤلیتونه به اوجه سپکوي چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې پر اساس یې لري. او د ترکمنستان په ختیځ کې پولیسو د هغو کسانو په نیولو پیل کړی چې د نقدو پیسو د قحطۍ له امله یې د پیسو د ماشینونو یا ای ټی ایم په وړاندې نوبت جوړ کړی دی او لیکي لیکي خلک ورته ولاړ دي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې وایي چې نیول شو کسانو ته ویل شوي چې د ای ټی ایم ماشینونو ته دې په قطارونو کې نه درېږي او بېرته دي او هغوی بېرته خوشي شوي دي. په ختیځ ترکمنستان کې دولتي شرکتونو او نورو ادارو هم خپلو مامورینو ته ویلي چې د پیسو ایستلو لپاره د بانکي ماشینونو ته نوبت نه نیسي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بیرت محمدوف د اګست په 19 نیټه پر خپلو خلکو سخت انتقاد وکړ چې د ای ټی ایم ماشینونو مخې ته یې لینونه جوړ کړي وي او د خپل هیواد د مرکزي بانک مشر یې ترټلی چې د داسې ماشینونو پر استعمال سم کنټرول نه لري. په ترکمنستان کې د مامورینو تنخواوې د تقاعد پیسې او د زده کوونکو ماشونه یوازې د بانکي کارت څخه ترلاسه کیږي. د ترکمنستان خلک اجازه لري چې یوازې تر 200 منتو پورې چې $500 کېږي په ورځ کې له خپلو کارتونو وباسي. خلک د ډیرو پیسو د ایستلو لپاره حتی د شپې د ای ټی ایم ماشینونو مخې ته په لاینونو کې ولاړ وي او نوبت یې جوړ کړی وي.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم وګورئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org/azadiradio.com. ولاندې پر پرونو کې به واورئ چې په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوي او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې. له دوحې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال وایي خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي.
ډېر امیدوار دي دواړه لوري او خصوصا د طالبانو لوری چې ژر به اوسي.
په کابل کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت بیا له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکي پلاوي غړو ته د روزنې یو پروګرام پیل کړی. د هغه پلاوي چې نمونه یې تر اوسه نه دی اعلان شوي په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی.
یو تعداد سیاسیون مخور شخصیتونه اعتراض کړی چې دغه هیئت افغان شمول نه دي، همه شمول نه دي، موږ پکې باور نه لرو.
په اروزګان کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري شکایت کوي چې د میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي.
انشاءالله پرسونل ډېر ستا مونږ چې ماشینه پر وخت ورسیږي، ماشو سره په تکلیف را چاره مې مالی راځي، موږ د دوه میاشتو ماش وړي بدلیږي.
په نړیوال مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي ایران به تر هغو د امریکا له متحدو ایالاتونو سره خبرې ونه کړي چې واشنگټن پر تهران بندیزونه لري کړي نه وي. د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو او ګوړې اچار دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازي اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوي او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې. دا د دواړو لورو ترمنځ خبرونه هم پړاو دی چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پیل شوی دی. د طالبانو د دوحه د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین پر یوه ټویټر لیکلي چې نن هڅه کېږي د یوه توافق وروستي ټکي هم نهایي کړي. په دې اړه نن مخکې په دوحه کې د امریکا غږ آشنا راډیو له خبریال ایوب خاورین سره خبرې وکړې او ترې پوښتنه مې وکړه چې خبرې اوس کومې مرحلې ته رسېدلې دي.
مخکې تاسو وویل چې د افغانستان لوري د هیئت روزنه پیل شوې ده او په هیئت باندې دا د همدې نمایندګي کوي چې دلته قطر کې خبرې ډېرې پرمختللې دي، نو د دوی تمرکز او فکر هم په راتلونکي ګام باندې شوی ده. دغه وروستي ټکي کېدای شي نن خلاص شي او یا ښایي سبا خلاص شي، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږیږو وایي ډېر ژر به یې پای ته ورسوي.
تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د 15 کسیز مرکچی پلاوی چې په پام کې د بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نمونه نه دی پیدا کړی او د هغه مسله و چې طالبانو هم پر انتقاد کړی و. آیا دا موضوع بیا هم نن پرون را برسېره شوې ده کله چې خبرې تر دې حد پورې رسیږي چې بین الافغاني خبرو ته تیاری نیول کیږي؟ آیا د دوی دا غوښتنه نه و چې باید د هیئت د پلاوی نمونه پیدا شي؟
د طالبانو غوښتنه د نمونه سره ډېر دلچسپي نشته، خو د تیر ور د حیات په تیر دی ګلمندي او د حیات د غړي باید وي چې د افغانستان په دې اکل شو کالو کې چې د کابل په حکومت کې حضور درلود او یا په دې نظام کې شامل ول یغه ټول سیاسي اړخونو نمائندګي وایي چې وسی د خبره ده.
خبرین صاحب د خلیل زاد ورستیو څرګندونو په وړاندې په قطر کې د طالبانو د دفتر کوم مغړو کوم عکس العمل خوځلای دی پرون هغه راپورونه خبر شول خلیل زاد په کلک رات کړل د دوه طالب قومندانانو لخوا چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د یو توافق په نتیجه کې به امریکا د افغان ځواکونو لملاتړ لا سخلی او دغه راز طالبان بیا هم کولای شي چې په افغان ځواکونو باندې حملو ته دوام ورکړي. خلیل زاد دغه راپورونه په کلک رات کړل.
پرون چې کله غونډه خلاص شو د دولس بجې څو چې دې د طالب مشرانو سره ودرېدل همدغه پوښتنه مې وکړه او دوی ویل چې هغه راپور هم سم نو اول به د هغوی څوک دي دا قومندانان او ځواب یې هم سم نو څه ضرور چې داسې راپورونو ته سړی ځواب ورکړي.
خاورین صاحب تاسو چې اوس هلته یاست له نږدې د دواړو پلاو لاستاسو سره ګورئ څه ویل کېږي چې په نن سبا کې به کوم یو توافق حاصل شي کنه؟
هو ډېر امیدواره دي دواړه لوري او خصوصا د طالبانو لوري چې ژر به وشي.
په د هغه کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ایوب خاورین په کابل کې بیا د افغانستان حکومت د سولې ملک چې پلاوی له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرو لپاره د افغانستان حکومت البته چمتووالی نیسي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي له څو ورځو راهیسې دغه ملک چې پلاوی تر اوسه نمونه نه دی په ډاګه شوی په خپلو کې د ښې همغږۍ په هدف سره راټولېږي. خاطر پردیس نور جزئیات اوروي.
د سولې 15 کسیزه مرکچې پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي. په افغانستان کې د سولې وزارت وایي دغه مرکچې پلاوی د څو ورځو راهیسې د یوې خبرونې په ترڅ کې په خپلو کې د ښه همغږۍ په خاطر سره بوخت دي. د دې وزارت ویان د ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې پروګرام موخه دا ده چې هغوی یعنی مرکچې پلاوی د سولې خبرو لپاره ښه چمتووالی ولري تر څو دوی هلته هغه ډول چې د افغانستان د حکومت او خلکو غوښتنه ده پر مخ ولاړ شي.
تر اوسه د 15 کسیزه پلاوی نوملړ نه دی اعلان شوی خو ویل کیږي چې په دې خبرونه کې د ملکی خدمتونو اصلاحاتو کمیسیون رئیس نادر نادری د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزی کوفی او د سولې علي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم ګډون لري. افغان حکومت په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د نهم پړاو خبرو پایلو ته سترګې په لاره دی. د سولې وزارت وایي د ناجی انوري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې پای ته ورسیږي افغان مرکچ پلاوی به له طالبانو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي و چې د نهم پړاو خبرو وروسته به طالبان له افغان مرکچې پلاوی سره د یو طرف په توګه وګوري نه د افغان دولت په استازیتوب. سهیل شاهین همداشان ویلي و چې تمه ده په نهم پړاو خبرو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک وروسته شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
پر همدې موضوع به هم خاطر پردیس د سیاسي چارو لیکتونکي احمد سیدی سره مرکه کړې ده. د افغانستان د حکومت لخوا د 15 کسیز پلاوی مرکچی پلاوی د روزنې پر مسلې او لومړی په دې اړه د هغه نظر پوښتې چې آیا د طالبانو استازي به له دغه مرکچی پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې کښېني؟
که چې زه داسې برمان نه لرم چې دغه 15 کنه څوک دي د چاره تاکید شوی د وزارت دولت سره په ورکشاپ کې دي زه دومره زیات معلومات نه لرم دومره ورویلې چې هیئت تاکل شوی اما یو تعداد سیاسیون مخور شخصیتونه اعتراض کړی چې دا غیت افغان شمول نه دي همه شمول نه دي موږ پکې باور نه لرو تر هغه وخت پورې چې هیئت چې د افغانستان تاکل کیږي همه شمول نه وي نتایج هم دغه کار نتایج هم دومره موثر و
بله جناب سیدی صاحب دغه ټیم کولای شي دا اوس کوم ټیم باندې چې یا کوم مذاکرات چې ټیم چې د حکومت لولوري ترتیب شوی دا 15 نفری دغه ټیم کولای شي له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو باندې خبري وکړي یا په بل معنا کده پښتنه نه دسه و پښتم چې طالبان غواړي له دغه ټیم سره کینی خبرو ته
طالبان د دولت سره د حکومت سره نکینی اما دغه هیئت چې د یو جناد طرف نه د یو سیاست له طرف نه نه یو ګوند طرف نه نه د یو شخصیت له طرف نه لا شي مشکل نه لري نور جناګان هم دي نور شخصیتونه هم په خپل مسکو کې هم لاره دوی هم لاره نور ځای هم لاره نور درو تعقیب اما دا چې نمائندگی د وزارت دولت د سولې وکړي طالبان په دې ادرس ته هغه سره مذاکره نه کوي.
بله سیدی صاحب، په قطر کې هم مهاله نهم پړاو خبرې روانې دي د طالبانو امریکایانو لور، یو دلته افغان حکومت هم د یو ټیم د جوړېدو په حال کې دی چې یا جوړ شوی دی. څه فکر کوئ که چېرته د طالبانو د امریکایانو ترمنځ توافق لاسلیک کیږي او افغانان یا دغه ټیم سره طالبان نه کینی، نو دغه سوله ستاسو په نظر باندې یو افغاني سوله کیدی شي؟ بیا
دغه مذاکرات چې په قطر کې د آقای خلیلزاد او طالبانو په مخ کې روان دي، دغه مذاکرات افغاني نه دي، ملي نه دي، د افغانستان د خلکو نمایندي نه دي. دغه مذاکرات د امریکایانو په طالبانو کې دي. بیا نه هر فیصله چلته کیږي، هر امضا چې کیږي، تر هغه پورې چې د افغانستان حکومت، دولت، خلکو، احزاب، مخور شخصیتونو پکې نقش و نه لري، دغه صلح شکنندی وي، دوامدار و نه وي، بلکې یو کار کوي چې یوازې بیرغونه به تبدیل شي، جنگ به دامه پیدا کوي.
د اساسي چارو کتونکی احمد سعیدی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. په اورزګان کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري شکایت کوي چې د میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ترین کور ته نږدې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د پرتو سرتیرو حال اخیستی. ډیرو سرتیرو ورته ویلي چې د تنخواو ستونزې لري او دا مسله د دې سبب شوې چې ډیر ملګري، ډیر سرتیري خپلې دندې پرېږدي. د ازادي راډیو خبریال دغه شکایتونه د دې ولایت د امنیې قمندانۍ له مسؤلینو سره هم شریک کړي دي. نور به د شرافت پر راپور کې واورو.
زه د ترینکوټ ښار څخه 5 کیلومتره لرې د کفترخانی سیمې ته راغلی یم. دغه سیمه له تیرو څه کم 4 کلونو راهیسې د جګړې لومړۍ کرښه ده او هره ورځ او شپه د درنې جګړې شاهده وي. دغلته په مرچلو کې ناست پرته له افغان سرتیرو بل څوک نه تر سترګو کیږي، ځکه هره ثانیه او دقیقه د مرګ ویره وي. دغلته افغان پوځیانو د ځانونو لپاره مرچلې په ځمکه کې جوړې کړې، ځکه هغه مخکې شته کورونه او باغونه د تیرو څه کم 3 کلنې جګړې پر مهال لوټي لوټي سوي. شراغا تیموري په یاد سیمه کې د یوې امنیتي پوستې قمندان دی. د خپل توپاک په درې رنګه بیرغ ښایسته کړي او خپله په مرچله کې ناستی زما په لیدو سخت خوشحاله سو او سم د سیمې مخې ته راغلی، ځکه زړه یې له ګیلو ډاکو. تیموری ته د دې پر ځای چې زه د مرکې بلنه ورکړم، خپله یې ګیله وکړه چې تاسې ولې زموږ غږ تر لوړپړو چارواکو نه رسوئ. د ازادي راډیو ته وویل چې شپه او ورځ د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي، خو ماشونه یې لوړپړي مشران په یوه نوم او بل نوم ترې ګرځوي او خپل شخصي جیبونو ته اچوي. تیموری وایي دغلته د 12 تنو پولیسو پر سر قمندان دی، خو وایي له تیرو 5 میاشتو راهیسې نه ده ته او نه یې هم ملګرو ته ماشونه ورکول سوي.
شراغت یموری ما اصلی د چوری د ولسوالی اوسیدونکی هم دلته اوس په اول کمربند کې پروت یم. پوسټل لرم یو خدما شاد ستونزې ګوره چې اسکر دي خورم په کمربندو کې ناسې ټوله. ان شاء الله پرسونل ډیر ستا مونږ چې ماشونه پر وخت ورسیږي. ماشو سره په تکلیف یو کارټونه نور جوړي، بل چې ور جوړي هغه په 2-3 میاشتې کې ور جوړي. د 2-3 میاشتې ماشه بل بلاړي دا خو موږ په وسنه د پرچار امیر ملي راځي. موږ د 2 میاشتې ماشوري بدلیږي. خپل کمربند می ساتلې دي، خپل وظیفې سر کوو چې کمانډانی ته ورشم. امیر ملي بدل سوي دي، راځي 2 میاشتې بعد راځي. اول ځ خپل ځان درشه زه وډه مندانی سره لازم ما د 4-5 میاشتې ماشه وړید. زوړ امیر مالجه دا دی وځ بل ناسه غول ماستر چې ماشه نسنه بل ما ماشه لاړی وځ چاته هم چې بغار کن څنګه و.
د پوسټ د کمانډان د غراز ازادي راډیو ټول چې یو شمیر ملګرو یې کلونه کلونه دندې تر سره کړی او ټفیان هم سول، خو یو افغاني ماشه د دولت له لوري نه دی ورکول سوی چې ورسته یې دندې فریښول او د پولیسو له لیکو څخه ووتل.
ما دا جی وست ټیک یعنی جلس کاله کې چې زدا جی کارټون اسناد نور څلرمه په جې جلس کاله کې ما یو ورځ ناغنه د کړ دم په اول کمربند کې ناسمه. نو پر دا رقم بل خو خبریال صاحب ناس خر ګریج نو بل ګریج دې چا ماشنه پر وخت رسیدلې دی. دنج پریش دې وسول ما سره دوه درې نفر جا غو دند پریښول نو وسم نفر دوه ځغام پریژن نو خو ماشاته پر وخت نه رسیږي.
یوازې تیموري نه دی چې د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي، خو ماشونه شخصي جیبونه ته ځي. د ترینکوټ ښار اړوند د سولې فونمې ویبل سیمې ته راغلم. دغه سیمه هم د جګړې لومړۍ کرښه ده. په دغه سیمه کې په مرچله کې له وسلوالو طالبانو سره ګوته پر ماشه ناست یو بل سرتیری صالح محمد سمسور بیا ازادي راوړي ته داسې وویل.
نوم یې صالح محمد سمسور دی، عسکري مې دنده ده. دره کوترخانې د کمربند سیمه د بجر کوترخانې په سیمه کې خوینو خزیان تا ولیدلې ځایونه مې تا ولیدل د په دغه مچکه کې موږ جنګیر دغه چې موږ د اوزېده او د بل نور دغه وګانو ده همدغه چې و چې ماشینه ژوندي ورکړه چې برای هغه عسکري پرېښول هغه زیات عسکري پرېښول چې موږ ماشینه سره کوم ورکړه او د پښتنې چانه کلو چې دا څنګه ماشینه څنګه ورکړه.
د جګړې د لومړی کرښې دغه سرتیری وایي کچېری پر وخت اکمال او ماشینه پر وخت ورکول سي نو هیڅکله به هم وسلوال طالبان پر دې باندې برلاسي نه سي. ازادي راډیو د جګړې د لومړۍ کرښې د دغه سرتیرو ستونزې د اروزګان ولایت د امنیه قومندانې له مسؤلینو سره شریکې کړې. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري بیا د ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادو سرتیرو خبرې رد کړې. دوی وایي ټولو سرتیرو ته پر وخت معاشونه ورکړي او د هیڅ یو سرتیري معاش هم چا نه دي خوړلي.
مکمل پورا با کسی که خدمت میکنه دی وطن ما مکمل بر از یا امو هم مرکز هم ولکاب مرکز ما کس بانکی است میرن از بانک میگره یک تعداد محدود کسا کارتای بانکی نداشته باشن از امرت مالی بر نماینده هایشان به معتمدینشان توضیح میشه. تا هنوز کدام شکایتی به ما نرسیده در ارتباط، اگر کدام چنین شکایتی به ما رسیده باشه حیات توضیح میشه در ساحه و از پیش بازخواست.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم دغلته چارواکو ویلي وو چې په دغه ولایت کې ځکه وسلوال طالبان پر افغان سرتیرو برلاسي دي چې د پولیسو تشکیلات کم دي او د پولیسو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه ده. اوس اندېښنې دا دي که چیرې د پولیسو ماشونه او دغه ډول نور حقه حقوق یې شخصي جیبونو ته ځي نو شته پولیس به هم له دندو لاس پر سر سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندز ښار اوسیدونکي په ښار کې دننه د پوځي وسایطو له ګړندي تګ څخه شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي اکثره پوځي وسایل د ترافیکو اصولو ته د اصولو پام نه ساتي او په ډیر سرعت واټونو کې تګ کوي چې د ترافیکي پیښو پر خطر سربیره خلکو ته یې ډېرې ستونزې هم راولړې کړې دي. په دې اړه نور حال له کندز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین پر رپورټ کې.
د کندز اوسیدونکو په ښار کې د پوځي وسایطو ګړندي تګ څخه شکایت کوي. د دې ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې له یو خوا د کندز ښار واټونه خورا تنګ دي او بل خوا بیا د افغان ځواکونه په دننه ښار کې پوځي وسایط په ډیر سرعت سره چلوي او اصلا د عامو وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي. د کندز ښار دوه تنو اوسیدونکو محمد نعیم او رضوان الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کندز کې د امنیتي وسایط لکه ټنګ رینجر دغه په ډیر سرعت سره تیز د سرکو کې تیریږي سه هیڅ چاته پام نه کوي. کوم وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. د کندز کې د نظامیان سې ډېر پاملرنه نه کوي. ترافیکي پیښې راپېښې ډېر په سرعت باندې ګرځي او قانون نه مراتوي. هر ځای ګوره سره ټکر کوي او د ګرد ملکي خلک ترنه په عذاب دی فقط لکه سړک خاوان سي.
د دوی په خبره چې د افغان پوځیان اصلا هیڅ د ترافیکو اصولو قوانین نه مراتوي او دغه راز په دننه ښار کې د بې نظمۍ او د ترافیکي پیښو سبب هم کیږي. د کندز پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي محصلې ښکلا کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه خپله یو محصله یم. کله چې موږ پوهنتون ته ځو د رینجر د نظامي خلکې سره نزدې د موټرونه ترافیک پیښې رامنځته کیږي. موږ سم له ښاره تېرېدلی نه شو او ډېر ستونزو سره مخامخ کیږو. ترافیکي قوانین هیڅ نه مراتي دي، ډېر بېغوري کوي.
د کندز ولایتي شورا هم د خلکو د خبرو په منلو سره وایي چې دغه ستونزه په وار وار په امنیتي غونډو کې یاده کړې ده خو تر اوسه پورې ورته رسېدنه نه ده شوې. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری په دې اړه وویل. موږ هر ورځ په ښار کې د ترافیکي پیښو شاهد یو چې د پوځیانو بېغوري له کبله رامنځته کیږي او موږ له اړوند چارواکو غواړو چې دغې ستونزې ته رسېدنه وکړي تر څو په ښار کې د بې نظمۍ مخه ونیول شي. بلخوا د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې د ولایت رهبرۍ په دې اړه د امنیتي او دفاعي ارګانونو چارواکو ته سپارښتنه کړې تر څو په ښار کې د پوځي وسایطو د ګړندي سرعت مخه ونیسي او له سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. ښاغلی مرادی په دې اړه وویل.
امنیتي چارسه کې البته په دې باندې جدي پریکړه وشوه، د کندز والي له ورته امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړه. هغه کسان چې د نظامي وسایطو په تیز رفتارۍ کې غفلت کوي، چې په دې برخه کې دوی په ډېر سرعت سره په ښار او شاوخوا سیمو کې خلک ځوروي، د هغو سره قانوني چلند وکړي.
د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی، له دې وړاندې هم کندوزیانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو تر اوسه پورې دغې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې. خلک وایي چې د امنیتي ګواښونو او د جنایي جرمونو برسیره په ښار کې د پوځي وسایطو ګړندي تګ هم د خلکو پر وړاندې ننګونې جوړې کړي دي. اجمل آریان، آزادۍ راډیو، کندوز.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران له امریکا سره خبرو ته شرط کېښود. ایران ولسمشر حسن روحانی وایي لومړی باید متحدي ایالات پر ایران د بندیزونو د لرې کولو لپاره اقدام وکړي، بیا به تهران خبرو ته چمتو شي. د ولسمشر روحانی دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل په مناسبو شرایطو سره آماده دی چې د ایران له ولسمشر سره وګوري او د دواړو هیوادونو پر لانجمنو مسایلو سره خبرې وکړي. فریبا ظاهر تفصیل اوروي.
د ایران ولسمشر وایي تر هغو به له امریکا سره خبرې ونه کړي چې پر دې هیواد د واشنگټن بندیزونه نوي لرې سوي. د خبره د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په یوې وینا کې وکړه چې د دې هیواد په دولتي تلویزیون کې په ژوندۍ بڼه خپرېده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون دوشنبه د فرانسې په بیاریتس ښار کې د جی او هیوادونو په سرمشریزه کې روحاني یو عالي مذاکره کوونکی وباله او وی ویل چې د مناسبو شرایطو پر رامنځته کېدو سره به له نوموړي سره وګوري. هغه همدار زیاته کړه چې په څو اونیو کې د ایران له ولسمشر سره لیدنه رښتونې ښکاري. د ښاغلي ترامپ په خبره فکر کوي چې ولسمشر روحاني غواړي له ده سره وګوري. که څه هم د ایران ولسمشر د اګست په 16مه د ولسمشر ترامپ د خبرو په دوام کې وویل چې که وپوهیږي چې له یو چا سره یې لیدنه نتیجه لرلی سي نو مخ به ونه ګرځوي. د دې اشاره د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې رامنځته شوی اقتصادي وضعیت ته وخو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په نننۍ وینا کې حسن روحاني په ښکاره شرط کېښود چې لومړی باید امریکا اقدام وکړي او پر تهران د په وینا ټول غیر قانوني، غیر عادلانه او یو اړخیز بندیزونه لري او بیا به ایران خبرو ته چمتو کیږي. د امریکا ولسمشر د پرونیو خبرو په یوې برخه کې پر دې هم ټینګار وکړ چې ایران نسی کولای اټومي وسله او بالستیک توغندي ولري، خو په دې اړه د ایران ولسمشر خپل پخوانی دریځ بیا تکرار کړ چې هیواد یې هیڅکله اټومي وسله نه غواړي. ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. حسن روحانی نن زیاته کړه چې که یې ګټې خوندي نسی نو تهران به د 2015 کال اټومي تړون د ژمنو ماتولو ته دوام ورکړي. د دغو دوو هیوادونو ترمنځ وروستۍ لانجې هغه مهال ډېرې سوې چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړونه ووتله او پر تهران یې لا ډېر بندیزونه ولګول. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد ځپلی دی او حتی پر حکومت د ایران د خلکو غصې او انتقادونه یې راپارولی دی. دغه مسله د امریکا ولسمشر هم پرون یاده کړه او ویې ویل چې د ایران اقتصاد زیان لیدلی دی او زیاتوي چې دی نه غواړي د ایران د خلکو دا وضعیت وویني، خو تر څنګ یې نه غواړي ایران اټومي وسله ولري. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د یو لړ ډیپلوماتیکو نوښتونو په ترڅ کې پرون هیله وښوده چې وکولای سي په راتلونکو اونیو کې د ترامپ او روحاني ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي.
ستاسو له پیغامونو
حضرت پروان خبرې کوم. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د غربي سیمې څخه موږ د حکومت نه دغه خواهش چې دلته زموږ سړکونه دي باید د ولایت سره وصل شي او ولایت دې د ولسوالۍګانو سره وصل وي. باید د سیله چې موږ د کونړ، ننګرهار، لغمان نه تېرېږو او خپل ولایت ته ولې تاریخ ولې نه ځو خپل ولایت ته چې سړکونه باید وصل شي. او زموږ د حکومت نه دغه خواهش ده چې خام سړکونه چې موټرونه چپکیږي او ډېر داسې حادثې شوي دي او خدای دې نور زموږ وطن کې سوله او آبادي راولي.
حکومت پیسې نه ولی دغه یو مامور ته نه وښي چې هغه یو خپل کار کوو کې یاس یو کور ته جوړ کړي یا یو دکان ته جوړ کړي یا یو وی ته یو دکان ته خلاص کړي، نو دا به بهتري او که به دا بهتري چې دغه شکایتونه دي او دغه تقاوت ماموریت او څونه زیر ول کېږي او دا پروسه اوږده پروسه ده خو له اوس لنډه سوله چې واسه کابل او بس د خصوصي چې څه ده تقاوت کار څخه نه پاتې کېږي. دا په یو میاشت یې نه نشي اخیستلی. نو زما پر وزارت مالیه باندې هم دا غږ دی او پر شرط باندې باندې هم دا غږ دی. بس نور مو وخت نه نیسم. والسلام د خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا ستاسو ته پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ اسبتون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان په دې هله چې مسول چارواکو هم دغه پیغامونه اوریدلی یو. ستاسو ستونزو ته مټه راوون غاړي پام دې سره د خبرونه دوه مینې مایته ورسېدو. فرشته جلال زی په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی.
په قطر کې د امریکا او سوال طالبانو د سیاسي استازو خبري بیا پیل شوې. هلته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال ایوب خاورین وایي چې په افغانستان د سولې په اړه خبري حساسې مرحلې ته رسیدلې او په خبرو کې زیات پرمختګ شوی. د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د مذاکرو لپاره یو پلاوی روزي. د دې وزارت ویان دي نن ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی د شې هماهنګۍ لپاره روزل کیږي ترڅو د افغانستان د حکومت او خلکو مناسب استازیتوب وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولتون نن کیف ته ورسید. دی به د اوکراین جمهوری ریاست ته د ولادیمیر زیلنسکي تر رسیدو وروسته لومړی لوړ رتبه امریکایي چارواکی وي چې هغه هیواد ته سفر کوي. امریکایي سناتور ران جانسن ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. دا جانسن دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې هغه د روسیې له حکومت چارواکو په روسیې کې له امریکایي سوداګرو او د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره د کتلو نیت درلود، خو په واشنگتن کې د روسیې سفارت ویلي چې جانسن د دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي. او د ترکمنستان په ختیځ کې د پولیسو د هغو کسانو په نیولو پیل کړی چې د ای ټی ایم یا د بانکونو د څخه د پیسو د رایستلو ماشینونو ته په لاین کې ولاړ وي. د ترکمنستان حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې په ورځ کې تر 200 مناتو چې 50 ډالر کېږي زیاتې پیسې له خپلو بانکي حسابونو په نقد ډول وباسي. خلک د ډیرو پیسو ایستلو لپاره د رپورټونو پر اساس حتی د شپې لخوا د ای ټی ایم ماشینونو ته نوبت نیسي.
خاطر پر دې سپورټي خبرونه وړاندې کوي او له هغه وروسته د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د خزر لپاره او ګوډي اچار مهیروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوړل لیگ سیالیو په درشل کې سبا چهار شمې طوفان حریرو ته موچهای عمل وبدل دی او بل پر وړاندې د لوبي ډګر ته راوځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشرات مسول شفیع شاداب د سې شمې پورز ازادي رړي ته ویل چې د فوټبال غوړل لیگ سیالیو به روانه هجری میاشت تر 28 مینې پورې دوام وکړي.
په ادامه مسابقات لیگ برتر فصل 8م لیگ برتر فوټبال افغانستان فردا چهارشنبه ششنبه مسابقه بین تیم طوفان حریرو و موجای آبو صورت میگیره و این مسابقات در فردا ساعت 6 شب ما در سالهای گذاشتم توانستیم از طریق لیگ برتر فوتبال افغانستان استعدادهای خوب را پیدا کنیم که مورد جذب تیمای ملی خود هم تیمای ملی زیرسن و هم چنان بزرگ سالان ساختیم جذب شدن اینا.
در غلی کرکل در افغانستان فوتبال فدراسیون لخواد ملی تیم لپاره در نوی و استعدادون در جلبولو پا مخا جوریگی. در افغانستان در کرکت ملی لوبغاړي در بنگلادش پر وړاندې د یوازنی ټیسټ لوبې په نوملړ کې شامل لوبغاړي د یادې لوبې لپاره بشپړه چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ بورډ په فیسبوک صفحه کې همدارس لیکل شوی چې لوبغاړي اوس مهال د متحده عربی امارات د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پر خپلو تمریناتو بوخت دي. د دې ترڅنګ په کابل لوبغالي کې هم د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ د درې اړخیزو شلوریزو لوبلړۍ لپاره لوبغاړو تمرینات پیل کړي. د یادولو ده چې یوازنی ټیسټ لوبه د سپتمبر په 15 او تر 9 پورې به دوام ومومي او د درې اړخیزو لوبو لوبلړۍ بیا په 14 اپریل او تر 24 پورې دوام پیدا کوي.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلسکلنې د انجلی لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچه می زده کړی زه د افغانستان د خزینه
د خزول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې ملکه سوریا در پیژنو د افغانستان په تاریخ کې هغه میرمن چې تر نورو زیات هڅه د افغان میرمنو د ازادي تعلیم او هویت پیژندنې لپاره کړې ده
دا د نوي علوم سره آشنا و
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود
په هغه زمانه کې حتی ځنګړې محکمه د ښځو لپاره جوړه شوې و قاضیان
که اماني تاریخ لږ څه و بس هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډیر زیات وزن لري
ملکه سوریا څوک و هغه په افغانستان کې د ښځو لپاره څه وکړل او وسنۍ میرمنې ملکه سوریا څه الهام اخیستلی شي دا خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې چې فرشته غنی وړاندې کوي
په افغانستان کې چې کله د شاه امان الله خان خبره کیږي سمدواره د هغې ښځې انځور مو هم سترګو ته درېږي چې تل یې تر څنګ ولاړه وي او د افغان ښځو رسا غږ پاتې شوې ده دا ښځه ملکه سوریا نومیږي چې په 1221 لمریز کال کې په دمشق کې زیږېدلې ده ملکه سوریا د خپل شاهانه ژوند په لومو کې بنده نه شوه بلکې د خپل وطن ښځو ته یې هم پام وکړ او د دوی لپاره یې د زدکړو کار او خپلواکۍ غم وخوړ او ځینې هغه کارونه یې وکړل چې د ښځو لپاره یې د لومړنیو او بنسټیزو کارونو په توګه حسابولی شو ملکه سوریا د محمود طرزي په څیر د یو ستر انسان په کور کې رالویه شوې وه او بیا د شاه امان الله خان د ژوند ملګری شوه چې دې دواړو شخصیتونو د هغې په فکر او ژوند اثر کړی و شاه امان الله خان او ملکه سوریا د کم عمر نجونو په ودونو بندیز ولګوه د انجلۍ لپاره یې اتلس او د هلک لپاره یې 22 کاله د واده عمرونه وټاکل تر څنګ دا خبره هم وکړه چې هیڅ نارینه له یو زیات ودونه نشي کولای د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد حبیب الله رفیع وایي ملکه سوریا یو لوستې میرمن وه او د خپل وطن د ښځو ستونزې درک کولې
د ترجی کورنۍ د امیر عبدالرحمن خان لخوا د هیواد نه شړل شوې وه او په دې فرصت کې محمود طرزي هم په ترکیه کې زده کړې وکړې د ده لور ملکې سوریا هم هلته زده کړې وکړې نو دا د نویو علومو سره آشنا وه په نویو علومو پسولل شوې یوه میرمن وه روښانفکره میرمن وه الحضرت امان الله خان د خپلې میرمنې په مشوره او په هڅونه او د خپلې خواښې په هڅونه په کابل کې په 1300 کال د مستوراتو لیسه جوړه کړه او د دې مستوراتو د لیسې مدیره اسما رسمیه د محمود طرزي میرمن وه عمومي څارنه یې ملکې سوریا کوله
شاعر او لیکواله نعیمه غني وایي ملکې سوریا ځان د ماڼیو په دیوالونو کې ایثار نه کړ بلکې راووته او د ټولنې د بدلون لپاره یې هغه څه وکړل چې مخکې نه و شوي
ملکه سوریا چې کوم کارونه کړي دي که د اماني تاریخ لږ څه وباسو هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډیر زیات وزن لري ملکه سوریا ځان د قصر تر پردو کې ایثار نه کړ او داسې ونه انګېرله چې یو ملکه یم هغه له خلکو سره مستقیم ارتباط پیدا کړ له خلکو سره کار شروع کړ خصوصاً له مرمنو سره کار وکړ او هغه مبارزه یې یعنی داسې کړه چې ښځو ته یې وروښودل چې یوه ښځه یوازې د ښځې له ادرسه هم مبارزه کولی شي
د ملکه سوریا په هڅو د شاه امان الله خان د پادشاهۍ په مهال ښځو ته ځانګړی اخبار ارشاد النسوان هم چاپېده استاد حبیب الله رفیع د دې اخبار په اړه راته وایي
ارشاد النسوان هغه جریده وه چې کله د مستوراتو ښوونځی جوړ شو دا جریده هم ورسره نشر شوه او د دې جریدې مدیره اسما رسمیه د ملکې سوریا مور و روح افزای معاونه و چې هغه د محمد زمان خان طرزي لور وه دې دواړو لیکن نومونه یې نه پې لیکل نومونه به دوی مخفف لیکل او دا اخبار یې داسې چلاوه چې ټول مسایل ښځینه وو مثلا یو وخت غونډه شوې وه د باغ بابر په باغ کې د نوروز په وخت هلته ښځینه بازار جوړ شوی و دوکانداران هم ښځې وې او چا چې سودا ځینې کول هغه هم ښځې وې یعنی بابر باغ ته یوازې ښځې پرېښودې د هغو خبر هم پکې نشر شوی حتی د هند یوې رقاصې خبر پکې نشر شوی وای چې غوخ پله پیسې وی خیریه مؤسسه ته ورکړي، یعنی کوشش وکاو چې د اخبار ټول مطالب خزینه دنیا را ټول وی.
د شاه امان الله خان په دوره کې د ملکی سوریا په غوښتنه د خزو ځانګړي محاکمه رامنځته شو چې د خزو ستونزې پکې څېړل کېدې. د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسې مشره صفیه صدیقی وایي کوم کارونه چې په ټولنیز، حقوقي او سیاسي ډګر کې ملکی سوریا او شاه امان الله خان وکړل، ځکه دا ارزښت وړ دی چې تر ننه یې د ښځو په ژوند ژوره اغیزه کړې ده.
لومړنی هغه څه چې واقعا د دې هیواد ښځې باید پرې باندې وویاړي، هغه تعلیمي برخه وه چې هغه ډېره زیاته مهمه وه. په شاهي کورنۍ کې داسې رواج و چې کله چې به ناوې کور ته راغله، د ناوې پړونه یې به سړي جیک بیبی ترې نه پوښتنه کوله چې اوس رانه وغواړه چې څه درته درکړم. کله چې دا ځي په د شاه په کورنۍ کی کله چې د شاه د میرمنې د مخې نه پړونه پورته کوي، هغه ته وایي چې ملکی وسو غواړه چې صدر ته درکم. هغه ورته وایي چې زه یوازې د افغانستان ازادي غواړم. شاه امان الله اک دک پاتې کیږي چې دا څرقم غوښتنه درنه وکړه. یعنی وګورئ دلته چې هم د ښځې رول، هم د ښځې هغه سیاسي بصیرت او همدارنګه ښځې ته هغه ازادي ورکول چې پی باندې باور شته.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند پناهپالو او پریا وژغېږو. دا خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
ملکه سوریا د خپل ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو ترڅنګ یو مهربانه مور هم و، خو هغه مور چې د خپل ماشومانو په زړونو کې د هیوادنۍ مینې تخم شیندلې. شاه امان الله خان او ملکه سوریا شپګلونی او څلور زامن درلودل. د شاه امان الله خان او ملکه سوریا لور شهزادګۍ هندیه وای مور یې تل د ټولنیز عدالت، هیوادنۍ مینې او مبارزې درسونه ورکړي دي.
مادر عزیزم یک زن فوق‌العاده
بود. زما ګرانه مور یو فوق‌العاده ښځه وه. داسې مور نه وه چې هره شیبه مو په غېږ کې واخلي او ښکل مو کړي. ډېر کله یې موږ ته ټولنیز درس راکاوه. هغې یو لوی زړه درلوده. د مستوراتو په نوم یې د نجونو لومړنی ښوونځی جوړ کړ. لومړی زما مشرې خویندې امنه، عابده او ملیحه ښوونځي ته ولېږلې او ورته یې ویلي وو چې تاسو باید له نورو نجونو سره توپیر ونه
لرئ.
شاه امان الله خان او ملکې سوریا د ښځو د ازادۍ لپاره دومره کار وکړ چې د هغه وخت روحاني شخصیتونو یې سخت مخالفت وکړ، ان تر دې چې په کفر یې توران کړل. او همدا مسأله د دې سبب شوه چې تاج او تخت ری پاتې شي او له افغانستان وتلو ته مجبور کړای شي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد زرغونه زیور وایي هغه بدلون چې شاه امان الله خان او میرمن یې غوښت په دې سبب دوام ونه کړ چې شرایط ورته برابر نه وو.
امان الله خان ډیر وخت اروپا ته لاړ، د اروپا نه چې راغی د ځان سره خپل نوې نظرې او مفکورې راوستې، خو مشکل دا و چې په افغانستان کې هغه شرایط لا زمینه دومره برابر نو مسیوات کوم. مخکې د امان الله خان د دورې نه په کابل کې خصو چادری بیا غوستله، مګر د چادری په څنګ کې لباس او چاغه ته دلاق ویلې هغه بیا غوستله. نو کله چې د چادری او د دلاق په څنګ کې د فتن د سی اروپאי لباس اورو رامنسته شو، دغه هم د فتن په خلکو باندې بد اثر وکړو. خلکو بیا په امان الله خان باندې دغه کوچدا کافر شوه دي. اروپאי لباس او اروپאי فرهنګ دلته رایجی.
استاد حبیب الله رفیع بیا وایي چې شاه امان الله خان د خپل حکومت پر مهال یو شمیر نجونې د ملکی سوریا په غوښتنه ځکه ترکیه ته ولېږلې چې هلته د طب په برخه کې زده کړې وکړي او بیرته راشي په افغانستان کې کار وکړي، خو بهرنیانو دا مسأله د شاه امان الله خان پر ضد وکاروله.
د حضرت امان الله خان دغه پروګرام سره چې نجونې ترکیه ته لېږلې دغه سره مخالفت وشو. په دې مخالفت کې د انګریز لوی لاس. انګریز نه غوښتل چې افغانستان پر مخ ولاړ شي، ځکه که افغانستان آباد او پرمختللی شي نو بیا دوی هندوستان نشي خوړلی. په همدې ترتیب په قبایلو کې چې هغه ډېر په مذهب ولاړ خلک دي، د شینوارو کې داسې اوازه خپره کړه چې امان الله خان نجونې خارج ته لیږي او دا د افغانستان بې‌ناموسي ده. دوی مخه ورته ونیوله چې دا نجونې راوګرځوي، لیکن کله چې دوی سړک ته راورسېدل نجونې تېرې شوې. بیا دوی د خپل قهر د سړولو لپاره په ننګرهار حمله وکړه او د سراج العمارت ماڼۍ ته یې اور واچاوه. او بالاخره امان الله خان مجبور شو چغنجونی بیرته دی ترکیه نه راو غواړي. نه په دې ترتیب داسې یو افراد دی باعث شو د افغانستان هغه لس کلن اصلاحات او د امان الله خان هغه لس کلن خدمتونه چې هیواد ته یې کړي و هغه له منځه ولاړ شي او حکومت د غلو لاسته ولوي.
خو صفیه صدیقی بیا د شاه امان الله خان او ملکی سوریا دا کار ستایي چې ګواکې ازادي او بدلون یې له خپل ځانه پیل کړ. د غلی صدیقی په خبره کې چیرې په سیاسي ژوند کې شاه امان الله خان لومړی خپل میرمنې ته ازادي نه وای ورکړې، نو د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره کړې مبارزې یې مطلوبه نتیجه نشوای درلودلی.
یو زمونږ فرهنګي ژوند ده، یو زمونږ سنتي ژوند ده، یو زمونږ سیاسي ژوند. په سیاسي برخه کې سیاستمداران باید ازادي د خپل ځانه شروع کړي او د نورو خزو د پاره سړی باید ازادي ونه غواړي. ازادي شروع لزانه کیږي، خپلواکۍ شروع لزانه کیږي. کله چې لزانه وشو بیا ټولنه یې مني، ګوري چې دا څوک چې په اصطلاح د زمام د امور په غاړه دي خپل څه کوي. زه په دې برخه کې په دې باندې موافقه یم چې په هغه وخت کې دوی کچېره ازادي د خزو د پاره غوښتله، په دې معنی چې خپل خزې پټه کړي او خلکو به ویل دا د نورو خلکو خزو ته ازادي غواړي، ځان ته نه غواړي. اغیر خطر مهمه خبرم دا و چې هغه باید لزانه پیل کړی وای چې لزانه پیل کړی.
ملکه سوریا په 1908 میلادي کال د اپریل په 16 نیټه په ایتالیا کې وفات شوه چې د ایتالیا حکومتي چارواکو د هغې جنازه په ځانګړو شاهي مراسمو کابل ته واستوله. بیا وروسته په نظامی تیاره کې ننګرهار ولایت ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یوړل شوه او د شاه امان الله خان سره په نږدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. استاد زرغونه زیور وایي له ملکه سوریا په الهام نورې ښځې هم کولای شي چې مبارزه وکړي او لاسته راوړنې ولري.
ملکه سوریا د ژوند نه میرمنې دا اغسته شي چې ښځې او نارینه ټول مساوي حقوق لري، او بل دا دی چې نارینه او ښځې چې دي دا خدای پاک مخلوق دی، دوی ته خدای پاک یو ډول استعدادونه ورکړي دي. خو دا چې مثلا ښځو ته موقع نه برابرېږي یا نه ورکول کېږي یا جرأت نه ورکول کېږي، د دغه هغه نه موږ دا نتیجه اخیستې شو چې هر ښځه هم کولی شي د نارینه په څنګ کې هماغه سي مقام ترلاسه کړي، هماغه زده کړې وکړي، هماغه تحصیل وکړي، هماغه نه په اجتماعي کارونو کې برخه واخلي. یعنی د ښځې او د نارینه ترمنځ هیڅ فرق نشته دی، خو چې دوی ته موقع برابر شي او دوی خپل هم جرأت وکړي او کار وکړي، زحمت وباسي.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې د نیمه نړۍ خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. لکه د کاندیدانو ژوند ته امیدوار او لکه د انتخاباتو د کمیسیون کمشنران تازه او محسوسی. انتخاباتي کمپاینونه بیا پیل شول او د برق په پایو د کورونو په دیوالونو او واټونو پر سر د کاندیدانو رنگارنګ عکسونه ځوړند دي، لکه د فلمی اکټرانو ډول ډول عکټونه پکې کړي دي. له څنګه مخامخ، له پاسه، له ښکته، له لونګۍ سره، له پټو سره، له چپنې او قرقلي سره، سرتور د وینا په حال کې، د مصنوعي خندا په حال کې، له خلکو سره د پوښتنې کولو په شکل، او نورو لسګونو ډوله غټ او وړه عکسونه. د خبرونې په پیل کې مو د یو رپورټ د جوړولو له جریان نه خبرو.
ته بلاړه شي او د چوروالې د کارونو په باره کې به راپورټ جوړ کړي.
ښه صاحب، څه ډول؟
داسې چې یو سړی شکایت کوي، یو سړی د چوروالې له کارونو راځي او یو بل د چوروالې د کارونو په کیسه کې هم نه وي.
ښه، خو که داسې کسان پیدا نه شي بیا څنګه وکم؟
پیدا کېږي، خو پام دی چې د کور غړي دي ونه غږې، چې زه یې غږونه پیژنم. سم حقیقي کسان پیدا کړه او ښه باس ورسره وکړه.
ښه صاحب،
ځانو سو عکسونه هم واخله.
د مارکیټونو که د سنټرونو؟
د ښار د وضعیت، د کثافاتو د ډیرو په خار کې د ګلانو او دا ډول نور
خاصه
زنو سبا پر د رپورت جوړ کړه.
ورورا ته ودری
څه دی ویل؟
اجازه ده چې یو څو پوښتنې درنه وکم؟
او اجازه ده.
زه د غرمې راډیو خبریاله یم، د ښار او چوروالۍ په هکله پوښتنې درڅخه کوم.
څه ډول پوښتنې رانه کوي؟
ته به راته ووایې چې د چوروالۍ له کار نه راضي یې که نه، چوروالۍ د ښار د پاک ساتلو په برخه کې څه کړي دي.
والله که پوهېږم. ته ووایه چې څه ووایم.
شکایت وکړه، ووایه چې چوروالۍ هیڅ کار نه دی کړی، ښار چټل دی، هر ځای د کثافاتو ډیری دي.
ښه، خار چټل دی، کثافات پراته دي، کثافات پراته دي.
د ما خبرې ما تکراروه، ته په خپل ژرام دا خبرې وکړه وروره.
نه مې دیز ده.
دومره هم نه شي ویلی چې خار چټل دی، کثافات زیات دي پکې، چوروالۍ کار نه کوي، بې نظمي ده ډېره.
نه چې څه مې زده هغه مې درته وویل.
مدیر بیا وایي صحیح غږونه نه راوړئ، اوس به نو دا څنګه پوه کړم؟ سلام.
وعلیکم السلام.
د غرمې راډیو خبریاله یم، که د چوروالۍ د کارونو او خدمت په باره کې څه راته ووایې.
څه به درته ووایم؟
څه دې چې لیدلی دي د هغه په هکله راته ووایه. مثلا راته ووایه چې چوروالۍ د ښار د پاکولو لپاره ډېرې پروژې پر مخ بیایي، نوې کثافت دانۍ هر ځای ایښي دي، ګلان یې کرلي، نیالګیو ته اوبه ورکوي، دا ډول نورې خبرې وکړه.
خو همدا خبرې دې د کورنۍ په یو چا ووایه. ما ته اجازه نشته چې په راډیو کې خبرې وکړم.
نو بیا څه ته راته ولاړې؟
دغه لبسیرین مې دې خوښ شو، او نام خدا پیکی دې څنګه ښه جوړ کړی دی. ریډیوم د رنګ نه خون سره یو ډول رنګ لري. دا ورته چې چیرې ټولې کړي دي؟
په کور کې مې خپله ټولې کړي دي.
نام خدا، نام خدا له نظر نه شه.
هسې دې د ما وخت را ضایع کړ، چې کوم بل څوک را پیدا کړم او خبرې پې وکړم. ګومان نه کوم چې دا راپورټ به تکمیل شي.
عاشقانه لیک ووري چې وی خون کې خپل عاشق ته لیکلای دی.
ګرانا، د مهد مليون په طاقت مليون سلامونه ومنه. خدای دې وکړي چې هیڅ کله هم د ژوند له کسر لاندې را نه شي. خدای دې ژوند په صفر کې له ضربېدو ساته. ګرانه، د هجران ورځې دي لکه د ټولګي په توره تخته چې خط نوي شوی، همداسې تورې ښکاري. غمونه دي لکه د ازموینو د نتایجو جمع کوم، منفي کوم او ضربوم، تقسیموم، خو بیا هم نتیجه غلطه راوتلې وي. د زړه سره کاشکې د نورو شاګردانو غوندې هر ورځ په لومړي کتار کې مخامخ راته ناست وای، او زما خبرو ته دې لکه د لایقه شاګرد غوږ نیولی وای. ما د مینې لکچر درکولی او تا پوښتنې کولی، یا ما پوښتنې کولی او تا ځواب راکولی، او یو ځل په کوم سوال کې بند شوی وای چې قرار مې په مخ له مینې ډکه څپېړه درکړی وای، او د تا مخ له شرم تک سور اوښتی وای. ګرانه، غمونه دي لکه د ښو او لایقه شاګردانو هیڅ کله هم غیر حاضري نه کوي، او تل حاضر وي. تر اوسه یې نه د ناروغۍ رقه رالیږلې او نه هم د ضروري کار. خو مثال دي لکه د شوخو او نارامه شاګردانو همیشه غیر حاضر وي. کاشکې زه د ښوونځي مدیره او ته مې اداري مامور وای چې تل مې امر در باندې کولی، او یو مکتوب مې څو ځله در باندې لیکلی، نه مې غیر حاضري ته پرېښودلی او نه مې له دفتره وتلو ته. تل همداسې مخامخ راته ناست وای او د کارونو مشورې دې راکولی. ګرانه، که هر څومره درته ولیکم بیا مې زړه نه تشیږي، او لکه د زړو کتابونو بوجۍ همداسې ډک پاتې وي. له زړه نه مې د ښوونځي تاویلخانه جوړه شوې، او تل ستا د بې وفایۍ زړې او شکېدلې پاڼې د غمونو له ګردونو لاندې پکې پرتې وي. ګرانه، د خیال په تباشیر دې د یادونو کرښې د هجران په توره تخته لیکم او رانوم. هیله ده لکه د ادارې میز روغ او لکه د مفتش دوسیه تکړه اوسې. ستا مینه سینزله کیمیا.
او په پای کې مو یو روغتون ته بیایو چې خبر شي ډاکټران ناروغانو ته ولي حق ناق معاینات ورکوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام، دغلته کینه.
ښه ډاکټر صاحب،
څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب سر ګنګسي
چې پورته شم په سترګو مې تپه تیاره شي. ډاکټر
صاحب ښه ښه، ناروغي دې خطرناکه راته ښکاري، خو چوت مه وهه، لکه ګل غوندې به جوړه شي.
نو ته څه وایې چې څه ناروغي مې ده؟
ولا اوس خو ته نسم وایلی، دا به له معایناتو وروسته معلومه شي. ته به لومړی د سر سیټي سکان وکړې، بیا به د سږیو عکس واخلې. دغه 15 ډوله د وینې معاینات دي، دا به وکړې. بیا به د ادرار معاینات وکړې، او له هغه وروسته به د ډکو میتیازو معاینات وکړې، او چې دا ټول دي وکړې، بیا به ایم آر آی معاینه وکړې، او له هغه وروسته به د معدې انډسکوپي وکړې، بیا به د ګیډې تلویزیونی معاینات وکړې. چې دا ټول معاینات وشو، نتیجه به بیا مات.
ډاکټر صاحب د زړه د ګراف خو دې ونه ویل؟
او ښه سو چې راپیا دې کړه، د زړه ګراف به مو اخلي.
نو دا دومره معایناتو ته څه اړتیا ده؟
خورې دا روغتون دی، تر څو چې د ناروغ اصلي مشکل پیدا نه کړي نه پرېږدي.
دا مفت کېږي که پیسې اخلي؟
پیسې اخلي.
نو بیا خو او داسې سرګنګ سخایم، دومره پیسې نه لرو چې دا ټول معاینات پې وکړو.
که دلته تداوی کوي نو دا معاینات به خامخا کوي، د دې روغتون همدغه قانون دی.
نو ته څه وایې؟ ته خو ډاکټر یې، پوهېږي.
والله زه ته نشم ویلی، اوسني ډاکټران هر څه د معایناتو د نتیجې له مخې وایي.
ولې ډاکټر صاحب؟
ځکه چې دا دومره د معایناتو قیمتي ماشینونه خو یې د نمایش لپاره نه دي راوړي، د ګټې اخیستلو لپاره یې راوړي دي چې ګټه پې وکړي.
نو څوک چې پیسې نه لري هغه څه وکړي؟ ډاکټر صاحب
هغه دې یوناني طبیب ته ورشي، یا دې پاکستان او هند ته لاړ شي.
ډاکټر صاحب که دې تا شخصي معاینه خانې ته درسم څنګه به وي؟
هلته هم همدا معاینات دي، ځکه چې معاینه خانه مې د تشخیصي کلینیک مربوط ده، او هلته هم همدا ډول قانون چلیږي.
ډاکټر صاحب نو د تاسو څه ګټه ده پکې؟
موږ ته په هر معاینه ځانګړې فیصدي ګټه راکوي.
نو دا ګټه ټولې تاسو کوي، نو موږ څه وکړو؟
تاسو ناروغي گئی ما پله لار نه لري.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره مینی، هیله زرمتی، یاسمین حکمت، او زه حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.
مین بند بیلی گی زمین نرے نرے خوگی گی زمین نرے نرے ن